السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 15مه او د اکتوبر 18مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیز کې له 144,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلې. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناو خوړو نقد مرستو پاک اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. اوچا وایي د ژمي په راتلو سره د زلزله ځپلو ژوند سختیږي ځکه چې دوی په د یخ هوا کې ګرمو جامو کمپلو او د تودوخې وسایلو ته اړتیا لري چې تر اوسه ټولو ته برابر شوي نه دي. د قزاقستان د بشري مرستو وشت واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوي دي. دا خبره د قزاقستان دولتي اجانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ژمنه کړې و چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جوپه تیره چهارشنبه هرات ته رسیدلې و چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغه وست واګونو کې چې تازه پرون له الماتی او قرغندي سیمو استول شوي وي، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. ګڼو نورو هیوادونو له هغې ډلې چین هم هرات ته مرستې لیږلې دي. د سویډن دوه اتباع له بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پېښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداري تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دو کرو پر خپله ایکس پاڼه تایید کړې چې د پېښې قربانیان سویډنی وګړي دي. دا پېښه داسې مهال رامنځته شوې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د اسرایلو او حماس د جګړې په تړاو امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د امریکا د خزانې وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر بایدن اداره هڅه کوي کانګرس د اوکراین جنگ ځپلي هیواد ته زیاتې او بې له ځنډه مرستې تصویب کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې واشنگټن د اوکراین او اسرائیلو لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د یوې بستې د چمتو کولو په لټه کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2020 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې مخ شوی و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجو د مغولستان پلازمینې اولان باتور ښار په فوټبال سټیډیوم کې وشي. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼې لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د هرات زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا غوښتنه کوي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو.
د زلزلو د څرنګوالي او وروستیو ټکانونو په تړاو مو یو ځمکپوه هم پوښتلی دی.
متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزې به هم نور وم، څو ورځې نور وم وي تر څو چې دا کم شي.
پاکستان ته تللی یو شمیر افغان خبریالان وایي د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې هلته پر افغانانو کړۍ تنګه شوې. نور راپورونه هم شته او دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه نن د منځني ختیځ پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي.
دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هرات کې زلزله ځپلي وای تر هر څه مخکې باید دوی ته سرپناوي جوړ شي. د راپورونو له مخې په هرات کې د اکتوبر له ومې راهیسې په څو زورورو زلزلو کې لږ تر لږه 4500 کورونه ویجاړ شوي. ځینو سوداګرو ژمنه کړې چې هراتي زلزله ځپلو ته به سرپناوي جوړوي. تفصیل له صفی الله ستانکسي اورو.
د هرات بیکوره زلزله ځپلي له شاوخوا لس ورځو راهیسې بهر شپې سبا کوي. دوی وایي مرستندویان باید تر هر څه مخکې د دوی د سرپناه غم وخوري. سادګله چې په زندهجان ولسوالۍ کې د خپل اوران شوي کور په کنډوالو کې ناسته ده، رویټرز اژانس ته وایي باید ورسره مرسته وشي چې خپل کور جوړ کړي.
ژمی را روان دی، موږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. موږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو. دومره هم وسایل نه لرو چې یوه پیاله چای ځان ته کېږدو.
که څه هم هرات کې ګڼ شتمن اوسیږي، خو د زندهجان په څیر لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې اکثر غریب میشتې دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس خلک یې له زلزلو مخکې هم بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا درلوده. سپینګیره جلیل احمد وایي ټول عمر یې په دې ولګېد چې ځان ته یو کور جوړ کړی شي، خو اوس زلزلو په کنډوالو اور بدل کړ. موږ هیڅ د دې وس نه لرو چې خپل کورونه جوړ کړو. دیرش کاله وخت یې ونیو چې اعلام دومره ځای مو جوړ کړی. ژمي ته څه کم دوی میاشتې پاتې دي. موږ آیا په دومره لنډ وخت کې خپل کورونه جوړولی شو؟ زندهجان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې که څه هم د ورځې لخوا هوا ښه وي، خو څومره چې ژمی په رانږدې کېدو شي د شپې هوا سړیږي. هلته اوس د شپې لخوا هوا تر 9 او 10 درجو ټیټیږي. له کمپلو او تودو جامو پرته د هوا په تیره بیا ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د هرات د لومړۍ زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله چې وروستی یوې د یکشنبې په ورځو لږ تر لږه 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. ګڼو افغان سوداګرو د دې ژمنې کړي چې د هرات زلزله ځپلو ته به کورونه جوړوي. عزیزي ګروپ وایي چې تر 100 کورونه زلزله ځپلو خلکو ته جوړوي. د دغه ګروپ استازي همایون عزیزي پرون رویټرز ته وویل
جناب ویل چې موږ ته منطقه ته مشخص کړي، نو هلته د دوی لپاره سرپناه جوړو. د سرپناه د پودو د شپږ سوه اوس چې د 200 مینه چې څونه سرپناه پې کېږي، نو هغه په جریان د دیرش نه تر 4 ورځو پورې موږ ته ټول تکمیلو.
په هرات کې د اکتوبر په 1 یوه زوروره زلزله وشوه او تر هغه وروسته هم څو ټکانونو لاپسې خلکو ته زیانونه واړول. تر ټولو وروستی او زورور ټکان د یکشنبې په ورځو چې بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله.
دا چې ولې هرات کې د زلزلې ټکانونه تکراری دي، په داسې حال کې چې څو لسیزې دغه سیمه دا ډول پیښو شاهده نه وه، همدا پوښتنه زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو نجیب کاکړ نه کړې ده.
اول زلزله تقریبا دوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړکیږي، مګنیټیوډ به واړ شي. نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه دا وخدل شو چې حرکت وسم جریان لري، ټیکټونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وو. شو نن هم موږ پس لړزې د دې زلزلې درلودل او دا څه ښکار چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورور روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او وزنو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزله په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزله لومړی زلزله ورسته ټکانون وروکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنی زلزله ورسته بیا هم تقریبا همغه سخت ټکانون دي چې اکثرا نورته زلزله وي. ولی علت څه دی؟
دا د زلزله چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینه زلزله چې شو هغه 1900 کې او 3.4 ماګنیټیوډ هغه نه پز دلته زلزله نه لري شوی هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزله نه وشو د هرات موقعیت کې نو د دې معنی دا د کچیر منګا جیولوژیکی معلومات سره راټول کونو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی او اوس د انرژي اکم فال چې د کم د ټیکټونیکی حرکت او مخې نیو یا کلک نیول هغه انرژي اوس قوی شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره
بله
نو چې کله یو د فرادات کست یا مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې وکیږي تر څو چې دا ضعیف نقطې نور دي دا هم خوځیږي په یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغه ځنه خلاص شي انرژي خارج شي چې بیا دینه پس فالت آرام شي
دا ورسته زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دي طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی درزونه پکې پیدا شوې دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړی دي اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي څه باید وکړي
متاسفانه د زلزلې د هرات زلزلې چې ده د دې عمق دوم ډیر نه وسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه سل 200 یا 300 کیلومتر د ځمکې لاندې وي د هغه تلفات نسبتا کم وي خو کم زلزلې چې 10 کیلومتر وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي نو خلکو ته زدا لارخونه کوم کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کم ساختمانونه کې درزونه دي هغه نه لری اوسېږي ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوښونی چې زلزلې په وخت کې باید څو کې چې خپل ځانونه وژغوري نو دا لارخونه ډیر مشخص شته دي چې کولای شي د میډیا او یا هم د کتابونو لاره یا مجلو د لاره نه چاپ شي هغه مطالعه وکړي هغه وخت کولای شي چې د تلفاتو نشمیره کم کې متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرځه به هم نور بم سو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي
زمک پو نجیب کاکړ و چې آزادی رادیو سره د هرات د زلزلو او رستوي ټکانونو په اړه خبرې کولې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادی رادیو هر ورځ شپه ورځ
د پاکستان حکومت ل خپل هیواد د بهرنیو د استلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی چې یو شمیر افغان خبريالان وایي ژوند ته د ورپی خو خطرونو او غوښونو لواجه افغانستان ته نشي ستنیدلی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې ډیره څه باندې ولس لکه افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې د همدې میاشتې تر پایه ووزي کنه په زور به وباسي دا هغه افغان کډوال دي چې د پاکستانی چارواکو په خبره قانوني اسناد نه لري په دې کې یو شمیر افغان خبريالان هم دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي تفصیل د مشال رادیو د خبريال راشد خټک په دې راپور کې
په پا پاکستان کې مشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده د بګورشو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکریټری سمندر خان له خلکو شو پرانیست لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوه چې باید د ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خوشحالي څرګنده شوې ده په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیل هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونو اغیزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وردانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته د دوی فیملی د لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې نو موږ وختونه انده د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی کچېره دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی غوښ سره مخامخ کیږي نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډیر لک پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پرې دوی د پاکستان نه نور هیوادو ته ځي
افغانستان کې دوه کله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نه کډوال باید د 1 نومبر پرې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنلست ان اگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رډیو ته وویل:
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استول دی او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لرو. مونږ ټول خبرنګاران ستونزې مودادي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي. د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه وشي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ، پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ یو مشر علی رضا مشال رډیو ته وویل:
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
نور جوڑان نے منگل وزیر اعظم انور الحق کا کل صرف 3 گھنٹے ملاقات ہوئی اور نور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبر ہو گئی خغو ویل چ داتا سر غلط تے منگل افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نہ قانون نہ کڑوال بیت تے لگل کی گی او قانونی کسانو تے سوک سن وئی او تر سو پر چ دری خبر دا نظم پر خیر رسنا تو لگل پدے دا وزیر اعظم دفتر تے لگل پکارو حکومت تو ہم پکارے چ افغان رول نشتان استن تو پملر نہ وکڑی او ویزی نہ وکڑی دا قانون مطابق ہر چتا سنتے برابر ول پکار دی جرنلسٹن تو خو خامخاس خاص طور پر ریڈیو اسلام آباد.
آزادی ریڈیو تا غرج وی نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د آسیا پاسفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي چې د پاکستانی حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښنه لري چې بې اسناد افغان پناه غوښتونکي له دې هیواده باسي. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د منځني ختیځ د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اندېښنې شته چې د اسرایلو او فلسطیني ډلې حماس ترمنز د جګړې دوام خای په اروپا کې د ټولنو ترمنز کړکېش ته لمن وهي او لا زیات کډوال اروپای هیوادونو ته راشي. نور تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو.
د منځنی ختیځ په اړه د اروپای ټولنې بیړنۍ غونډه د ویډیو کانفرنس لارې دایریږي چې پکې به د دې ټولنې د دریز درو خانولو هڅې وشي. په ټولنیزو شبکو کې د یو لړ پیغامونو خپرېدو، اعلامیو او منځنی ختیځ ته د دې اتحادیې د چارواکو سفر د روانې جګړې پر مهال د دې ټولنې د دریز په اړه شکونه پیدا کړي دي. پر اسرایلو د حماس له بریدونو راهیسې په اسرایل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 تنو اوښتی او نږدې 200 اسرایلیان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. په ټوله اروپا کې د دواړو غاړو په ملاتړ لاریونونه شوي او د ځینو مخه هم نیول شوي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د دوشنبې په ورځ د غونډې په څنډه کې وویل دا شخړه کېدای شي په اروپایي ټولنه باندې یو لوی امنیتي تاثیر ولري. دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم. د اروپا د شورا مشر په منځني ختیځ کې د باثباته سولې د ترلاسه کولو لپاره د دوو دولتونو د تاسیس په حال لارې ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دې غونډه کې به د ملکي وګړو سره پر مرستې او د سیمې له نورو هیوادونو سره د کړکېچ د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې پر کار تمرکز وشي. تېره اونۍ فرانسې د فلسطین په پلوي پر مظاهرو بندیز ولګاوه، خو په غبرګون یې د راپورونو په اساس یهود ضد فعالیتونه زیات شول. امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس وسلوال ډله تروریستي سازمان ګڼي. د پاریس د لوف موزیم او د ویرسل ماڼۍ د بمی ګواښ د ترلاسه کولو وروسته د وزارت کارمندانو څخه خالی شوه. د فرانسې حکومت وروسته له هغه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لپاره 2000 نور سرتیري وګمارل چې په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی خپل ښوونکی په چړې وواهه او ویې واژه. ګمان کېږي چې دا برید یو توندلاري مسلمان شاګرد کړی وي. جرمنی هم خپل امنیتي تدابیر سخت کړي. برلین له اسرائیلو سره د پوځي مرستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د حماس ډلې د پلویانو د مظاهرو مخه به نیسي. سي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اسرائیلو د امنیت په اړه د جرمني پر تاریخي مسولیت ټینګار وکړ. دا په داسال کې د چراپورونه وای د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید لويري تر یو میلیون ډیرو خلکو خپل کورونه پریښي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې اوبه او خواړه په خلاصېدو دي او د برېښنا او سرپناه نشتوالی د دې سیمې خلک له بشري ناورین سره مخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بووري چې د خوست په سپيري ولسوالۍ کې خلک د یو شمیر مهمه سنتیاو له نشټوالي شکایت لري. خوست راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. احمد تکل د ورسپانې کتلې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یک شنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماته ورکړه چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو رسپانو دا یو تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خبره کړې دي. د لندن چاپ انډیپندنت رسپانې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایط واچولې ده. په داسې حال کې چې د رسپانې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وای ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر د هم ویلي دي چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لوی ناکامي و. د استرالیا چاپ سانډي مارننګ هرال درس پانی یو پزړه پورې مطلب خبر کړی چې عنوان دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیر مسکار واسته. په مطلب کې راغلی دي چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې و خو دا سوال کوي چې افغان لوبغاړي په دې پوهیدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو معنا څه ده. سانډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د ماليزیا چاپ ستریت ټایمز ورځپاڼې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلې دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د نه شپې ته منډو په توپیر ماته ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبې وکړي. ورسپانه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخسته ده چې ویلی وو د هیله لري د بریا په افغانستان کې د ننه هلته چې پر لپسې زلزلو لزرو زیات کسان ووجل او له 2000 زیات نورې ټپيان کړل د خلکو پر شوندو مسکارا ولي. او هندستان ټایمز ورسپانه د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخسته ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداري ورکړې و. هغه پر ایکس شبکې یا په خوانی ټوئیټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې منجم د لوبې د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپلې پخوانی لیکنې په دوام انګلند ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته د په کم نظر نه ګوري. د نوموړي منجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې و او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتېږي.
د خوست د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو له نشتونه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو برخو کې د دې سیمې د خلکو ستونزو ته پام وشي. بلورته ځایي طالب چارواکي د سپيري د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د حل لپاره یې لاروندو ادارو او مرستندوی بنسټونو سره خبرې روانې دي. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست ولایت د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غریزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې د وازیه بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او یا خپل مالونه انتقال او د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، موږ غوښتنه لرو چې دا سړک موږ ته ورغول شي او د دې تر څنګ نورې ستونزې هم شته، لکه د کلینیک کونه ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو، او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیری ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده، تر دې خرابه ده چې له لوړو او کومک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي:
دا یو بل خواته لار نشته چې و سیلاب د ندرشي په هغه کې بویر خو ډېر خلک ژوند دل صبر کړای دی، سیلاب دلوسا ډېر خلک ژوند ور کړای دی، د میرزای دلوسا چې لار خرابه دو و زوی تر صداي نشي، می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی حسودن که وایی دجوان نمرانه یا سانتیاو تلاس رسای دخل کو حق دی، خود دلتا دوی لپار دجوان هیس سانتیاوی نشته او لحر دول پرمختگونو بی برخ پاتی شویدی. دسپیر یاو بل حسودن که منوار تنگیوال ویل:
دلتا دی برک مشکل زیاد تا برک نلارو، کلینیک نلارو، مکتب نلارو، او دا سڑک چه دای دا بیخی خراب دی، زموږ د پر ادا زیات مشکل دي چې بازار ته رسیږو د نیم سات مزال وي، دوه درې ساعت ته ورسیږي لار خمه ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې مني او وایي اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوي ویل:
په دغه سړک باندې اوس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي، او که د پراخۍ نه وروسته بیا جاګرکاري چارې هم کیږي، نو دغه ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړي دوی د حل کولو کوشش کیږي. او بل طرف ته کلینیکونه چې کوم دي، دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دی وی د سپیری زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده، په همدې مسیر د زیړو، گیان، برمل او اورګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ور باندې کومکدار موټر تګ و راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ور باندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، په همدې سره دغه خبرونې د خبرونو او راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دا پومبه وته یو نرخ نامه دې شیر دی وروره، موږ ستړي خلک یو، موږ ولس سپلو وسوي دي، ستړي دي، خوار دي، موږ د ولس سره دغه ناکي شروع دا پومبه وسوته په دوه ساعت غواني وس موږ ته چی جوړي څه زواس دا پومبه دې درې ساعت غواني ته دې پورته کې پر موږ د چای په ملټي سار ځانه کې دا وس تور قیامت موږ پر جری باندې دوه غوني تور امبارو کړی چې وا غوني په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانی ولې دا موږ جلمن ولس ډیر ستړي موږ بل چی شل ورو په دیلمن دغه پومبه دې په خو مو تاریخ کړو تاریخ پر ځای دا پومبه کړو دغه موږ خبرې در دغه چارواک پر ورې سی خپل په پستو چوکوي کې ناسې بارا د مستی ګډې خوري ورو جوړ دلته موږ په وچه نه ماړ چی ش مشتره رسید په درې میاشتې کې و غونې وړ هغه د ستړي تور کو چې په شو مشتر کې سپور موږ د دې طالبان سره دغه ایل لرو چې موږ خار ولست دی او فکر وې موږ خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د یو خوار سړي سره مرسته وکي باید یو سړ سیړنې باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار غریب سړي زدا مرسته ورسېږي. سلام علیکم.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولست. می دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.